اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی د اوسادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه هم د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لومړی هم خبرونه امریکای چارواکو ویلي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه اندیشنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند ویت ډان پیټل په یو کانفرنس کې پرون وویل چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې افغان ملکیانو ته د مرشوب لی په اوشتو خواشینه دی او په پاکستان ژغ کوي چې د ترهګرۍ پر ضد هڅو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکوي. د همدارس د خیبر پښتونخوا د میر علي د شنبه پر بریټ هم اندیشنه وشو چې و پاکستانی پوځیان پکې و بشل شول. پر افغان خبره د پاکستان د بریډونو په تړاو په خاني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې دا بریډونه پکلکه غندي او د افغانستان په خاوره شکاره کیرای او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید لداسې کړنو لاس واخلي ځکه چې د دواړو هیوادونو په زیان تمامي شي. یو افغان کډوال په امریکا کې د یو سړي د وشنې په قضیه کې مجرم وپیژندل شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لبخي یو 50 کلن محمد سعید شاید یو بل مسلمان یو 40 کلن آفتاب حسین د وشنې په خاطر عمر قید شي. د 2022 کال د جولای په 28مه د امریکا د نیو مکسیکو ایالت په البوکرکی شهر کې درې کسان ووژل شول چې یو آفتاب حسین و. د محمد سعید محاکمه د دوشنبه په ورځ وشوه او څارنوالانو شواهد وړاندې کړل چې د هغه موبایل د جرم له صحنې موندلې او هم د مرمیو د پوچکو له مخې ښکاري چې دزې په هغه توپک شوي چې د محمد سعید له کوره موندل شوی دی. څارنوالان په نیو مکسیکو کې د دوو نورو کسانو د وژنې په قضیه کې هم د محمد سعید شکیلتیا پلټي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلی آیرلند ته ماته ورکړه او د شلووره لوبو لړۍ دوه پر یو وګټله. افغانستان بیګا په وروستۍ یا درېمه شلووره لوبه کې چې په شارجه کې وشوه د آیرلند لپاره د یو سلو شپږ 50 منډو هدف ټاکلی و. د آیرلند ټول ټیم په 8 منډو آوټ شو او افغانستان د 50 منډو په توپیر دا مسابقه وګټله. د افغانستان لپاره په بیټینګ کې ابراهیم ځدران تر ټولو ډیر منډي یعنی 2 ناسوځیدلې وکړې. په بالینګ کې هم عظمت الله عمرزی په څلورو اوورونو کې څلور وکټې واخیستې او یوازې 9 منډې ورکړې. نوین الحق 3 وکټې ترلاسه کړې. چین او هند د روسیې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین په بیا ټاکل کېدو هغه ته مبارکي ورکړه. دوی د زو هیوادونو بیا د روسیې ټاکنې غیر قانوني بللې ځکه د دوی په خبره په ځپونکو شرایطو او د یو معتبر سیال په نشټوالي کې وشوې. د روسیې د انتخاباتو د پایلو پر اساس یو اویا کلن پوتین د سباندې 80% رایو په ګټلو یو ور بیا دغه هیواد ولسمشر ټاکل شوی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پوتین ته مبارکي ورکړې او د روسیې او هند ځانګړو اړیکو د پراختیا هیله شولې ده. بیجنګ هم ویلي چې د روسانو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روسیې ټاکنو ته په اشاره ویلي چې دا یو غیر دیموکراتیکه پروسه ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون ویلي د اوکراین په اشغالي سیمو کې انتخابات ناقانونه و او په ټوله کې دا انتخابات د پوتین په رژیم کې د ځپونکو اقداماتو عمق شي. او اروپای شورا له اوکراین سره د مرستو صندوق جوړ او د 15.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. اروپای شورا داسې وخت د اوکراین د مرستو صندوق تصویب کړ چې کیف د روسیې یرغلګرو ځواکونو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو بیان کې پرون وویل په نویو مرستو سره به د اوکراین لاسنیوی وکړي چې د روسیې ځواکونو د یرغل په وړاندې د ځان دفاع وکړي. زمو شخله ازادي رادیو هوري امریکا په افغانستان کې د پاکستانی الوتکو په بمباری کې د ملکیانو پر مرشوبلو خواشینی ښکاره کړه. د افغانستان په ځینو سیمو کې د شری ناروغي پیښې زیاتې شوې دي. دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو عادی ساري ویروسي خو هیڅ څنډه چې په دې ناروغي باندې کېدلای شي چې لویان او ماشومان ښځې او نارینه اخته شي.
د کډوالو لوی کمشتري وایي له هر لسو افغان کورنیو اته پاکي وبنه لري.
کله وبوسته کله وبونسته دا وبخه وبونه ده دا وب لکه ترخم دی.
د سویډن کمیټې کارکونکي په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیت درېدا لویه ضایع بولي. په غزنی کې یو شمیر کلینیکونه بند شوي دي.
ډېر لس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومانو لپاره ډېر په ګټه کې وو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په هوایی بریدونو کې د افغان ملکیانو په وژنې اندېښنه وشوده. د دغه وزارت مرستیال وایند ویدانت پیټل د شنبه ناوخته په یو خبری کانفرنس کې د پاکستان د شنبه د ورسی برید اندېښمنونکی وباله چې پکې یو شمېر پاکستانی عسکرو ته مشروب لا اووشته و. د دوشنبه پر ورځ د پاکستان هوایی ځواک د افغانستان په خبره کې بمباری وکړي چې په نتیجه کې لشتر لشه اته ملکیان وبښل شول. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي طالبان او پاکستان باید خپل مخالفتونه حل کړي او متحده ایالاتونه په وروستیو پیښو اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویدانت پټیل په یو خبري کانفرنس کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د دوشنبه په ورځ په افغان خاوره د بمباری په اړه وویل موږ راپورونه ترلاسه کړي چې پاکستان په افغانستان کې هوایي بریدونه کړي. د هغو حملو په ځواب کې چې په خیبر پښتونخوا کې د شنبه په ورځ د پوځیانو په پوسټه وشول موږ په پاکستان کې د برید او د مرګ ژوبلو په اړه اندېښمن یو. همداراز په افغانستان د حملو پر مال د ملکیانو په وژنې خواشینی یو. طالبان هڅه وکړي ډاډمنه کړي له افغان خاورې بریدونه نه کیږي او هم له پاکستانه غواړو چې له حوصلې کار واخلي او یقیني کړي چې د ترهګرۍ ضد هڅو کې ملکیان نه ژوبلیږي.
In their counter-terrorism efforts.
ویدانت پټیل له پاکستان سره د ترګری عزت هڅو کې د امریکا د مرستو په باب ویل چې امریکایي چارواکي له پاکستانی مشرانو سره په دوامدار توګه د ترګری عزت بحثونه مختوري او د افغانستان په اړه هم په جزئیاتو سره خبرې کوي. هغه یو وار بیا ټینګار وکړ چې امریکا دا ډاډمنوي چې افغان خاوره بیا د ترګرو لخوا د امریکا او د هغې د ملګرو او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د دوشنبه په سهار د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباری کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد لیکلي د پکتیکا د برمل لمنه کې شپکتنه چې درې خزی او درې ماشومان دی وژل شوی. دا غ په وینا د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم د پاکستان په بمباری کې دوه خزی وژل شوی. د طالبانو دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستانی پوسټو بریدونه کړي. د پاکستان حکومت په یو اعلامیه کې د خپلو هوایي حملو ننګه کړي او ویلي دي چې د بریدونو هدف د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې غړي وو. پاکستاني چارواکي تور لګوي چې د دوی په خاوره هغه وسلوال بریدونه کوي چې په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو د حکومت لخوا ترې ملاتړ کیږي. دا تورونه د طالبانو حکومت رد کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ د وروستیو بریدونو په غبرګون د پاکستان شارج ظفیر عبدالرحمن نظامانی ورغوښتی او خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. امریکایي لوړپوړو پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قومندانۍ سنتیکام مشر جنرال اریک کوریلا تېره اونۍ اندېښنه ښوولې وه چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو د ځپلو نیت نه لري او دا کار د دې لامل شوی چې دا وسلوالې ډلې د سیمې د هیوادونو ناکرارولو ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر د شری د ناروغي د مواردو د زیاتیدو خبرداري ورکوي. دا ډیره ساري ناروغي ده او په سرعت خپرېدای شي. سلطان محمد سرور له داخله متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره په دې موضوع خبرې کړې دي او لبرای ورڅخه پوښتلې چې شری څه ډول ناروغي ده او نقشې څه دي.
په طبي اصطلاح باندې میزل دا یو هاده ساری ویروسی او یو نړیوال روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغۍ باندې کېدلی شي چې لویان او ماشومان ښځې او نارینه اخته شي او همدارنګه دغه ناروغي چې دا بیا خاص اعراض علایم یا نښې نښانې لري.
اعراض او علایم کوم دي ډاکټر صاحب؟
خپل نښې نښانې چې لري اول به دی تبه لري او هم کېدای شي دی ټوخی ولري وچ ټوخی ولري او درېیم هم د پوزې څخه به اوبه راځي یعنی پوزې او سترګو څخه به اوبه راځي او څلورم هم د ستوني درد پنځم هم کېدای شي د سترګو سوروالی ولري او شپږم هم کېدای شي دی ته هغه جلدي راشونه یا جلدي په هغه سره ټکي چې په یو هغه د پاوام اسراج جوړه جلدی خارښت هم ورته وایي، نو هغه به دغه ناروغانو سره موجود وي. خو ځینې نور ناروغۍ هم سرورسته شتون لري که چیرې دغه نښانې په چا کې پیدا شوي، دا په دې مفهوم نه دي چې هغه په شری باندې یا په طبي اصطلاح په میزل باندې اخته دي، چې هغه لکه نور حساسیتونه او بعضې نور موسمي ناروغۍ هم دې سره با تشخیص تفریقي وشي.
سری څومره خطرناک دی؟ آیا د مرګ سبب کیږي که نه؟
بله، د شری ناروغي لکه څنګه چې په وایله کې ویل، دا یو ویروسي ناروغي ده او که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي دا اکثرا مړینه رامنځته کوي. چې دا مړینه هم اکثرا یعنی ډېره مړینه چې رامنځته کېږي هغه د 50 کلو څخه په ښکته ماشومانو کې رامنځته کوي. بنام په دې اساس باندې ویلی شو چې شری ناروغي یا د سرخکار ناروغي دا یوه خطرناکه او وژونکې ناروغي هم ده.
یعنی اکثر وفیات په ماشومان کې وي، سبب څه دی ډاکټر صاحب؟
علت اول دا ده چې هغه په ماشومان واکسین نه دی اخیستی. اول قدم کې هغه ماشومان چې واکسین شوي نه دي، یعنی معافیت نه لري، دفاعي سیستم یې ټیټ ده، دې ناروغۍ په خطر لوړ خطر کې واقع دي. او دوهم هم هغه کسان چې په کورو کې نور د شری ناروغان لري او حق خپله باندې دغه خپل ماشوم ته توجه نه کوي، د خوړو په شمول باندې هغه د نور ناروغانو یعنی شری ناروغانو څخه نه جلا کوي، نو دغه ټول عوامل که راټول کړو دا کیدلی شي چې ماشومان زیاتره پیاخته شي. او همدارنګه د ماشومانو معافیتي سیستم نظر لویانو ته ډېر ضعیف دی، نو په دې خاطر باندې په دې کې زیاتره مړینه رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. څنګه تداوي کیږي؟ او وروستی سوال به دای چې څنګه ځان تر وساتو؟ وقایه مهرباني.
تر اوسه د شری ناروغۍ لپاره هیڅ داسې خاص درمل تر اوسه پورې نه دي کشف شوي، یعنی څېړنې په دوی باندې روانې دي، ځکه دا یو ویروسي ناروغي ده. او په ځینو ژورنالو کې ویل شوي چې دې لپاره یو ډول درمل شتون لري چې انټي هغه ضد ویروس درمل دي، خو هغه هم تر اوسه پورې موفق شوي نه دي. دې لپاره خاص درملونه چې ده، هغه کسان چې په شری باندې اخته کېږي اول به نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي چې په هغه کې هم په درملنه کې ویتامین ای تا خاص پاملرنه شویده چې هغه به هم هغه ډاکټر نظر د غنارو انتا وزن تا ور توصیه کوي.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری و چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
آزادی رادیو څلیرویش ساعته.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې یو شمیر کارکونکي او مرسته رسوونکي په دې هیواد کې د دې کمیټې د فعالیتونو درېدا لویه ضایعه بولي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تیرې جمعې په ورځ خپل فعالیتونه ودرول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي رئیس اندریاس سټیفانسون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې دوی لا هم له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې او شمیر کارکونکو او ځنیم رسندویان په دې هواد کې د سویډن کمیټې د فعالیتونو درېدل لوی ځای بولي. په غزنی او بلخ کې د دې کمیټې دوه کارکونکو چې وایي نه غوښتل لمونې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د چارو بندیدل د دې کمیټې ډیر شمیر کارکونکو او هغو کسانو ته چې لمرستوي برخمن کېدل زیان رسوي.
یوازې په غزنی کې د معلولانو لپاره لوی روغتون درلود چې هر ورځ به ورته تر 200 پورې کسان راتلل. اوس چې روغتون ترل شوی ډیر خلک د دروازې تر شا ولاړ او په تمه دي. همدا ډول په غزنی کې په ښوونیزه برخه کې زیات زده کوونکي او ښوونکي درلودل، او د انجینرۍ په برخه کې هم ورسره ډیرو خلکو کار کاوه. اوس چې له بعده مرغه د سویډن کمیټه ترل شوی، خلک ډیر زیانمن شوي.
زده پوهانه په برخه کې د سویډن موسسې لا کارکون کوم. اوس چې د دې موسسې فعالیتونه بند شول، موش او د سیمه خلک له ډیر اسوندو سره مخ یو.
په ورته وخت یو بل تن چې په افغانستان کې په مرستندوی چارو بوخت دی او دا هم نو غاډی نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
چې د کمیټې سویډن
دی وايي هغه کده سویډن کمیټه د اوسې ټول فعالیتونه وتاړل شو او نشي کولای کار وکړي او کونو دي. د ټولو کارونه غیزمن دي او د ملت ترانس لاره درمل د بده مرغه د ټول نشتون چې د خلکو د خوښۍ لامل کیږي لوی ځای دی. داسې مال چې خلک او بوډو دین لري او لولګې مري خو دوی سازمانونه ته. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د ترجمه پورې د هیواد کې د خپل چارو د بندیدو خبر ورکړ. د دې کمیټې عمومي رئیس اندریاس سټیفانسون په خپل ایکس پاڼه د دې وضعیت په اړه ناهیلي خودلې او ویلې دي لا افغانانو سره د مرستو ژمنتیا پر خپل ځای ده. هغه له سویډن رادیو سره په مرکه کې بیا ویلي دا پریکړه د طالبانو په غوښتنه او د دې کمیټې د کارکونکو د امنیت په نظر کې نیولو لپاره شوې ده. اندریاس هله خود لري چې دوی وشي کولای چې خپل یو شمیر فعالیتونه په افغانستان کې د نورو همکارو سازمانونو په وسیله مخته یوسي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له تیرو څو باندې سلويختو کلونو راهیسې په افغانستان کې دروختیا او پوهنې په برخو کې کار کاوه، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له بېلابېلو محدودیتونو سره مخ. د طالبانو حکومت په تیر اوړي کې ورسره لدی چې په سویډن کې یو شخص قرآن کریم ته سپکاوی وکړ اعلان وکړ، تر هغه چې دا هیواد له ټولو مسلمانانو د دې چارې له امله بخښنه ونه غواړي اجازه به ورنه کړي چې په افغانستان کې د سویډن کمیټه فعالیت وکړي. خو د سویډن کمیټې بیا ویلي وو چې دوی غیر دولتي بنسټ دی او پر همدې دلیل تر اوسه خپل فعالیتونه مخته وړل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شوه او له 30,000 معلولیت لرونکو وګړو یې ملاتړ کاوه. د مؤسسي په 13 ولایتونو کې 8,000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو. د ویلو د شي وخت د طالبانو له رسیدو او په ځانګړي ډول په 2022 کال کې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو خوځو په کار باندې زوروسته، یو ډیر شمیر مؤسسو او سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود یا هم بند کړل. له افغانانو سره د مرستندوی سازمانونو مرستې داسې مهال کمیږي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي چې نږدې 23 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د غزنی په مرکز او اتول سوالی کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په مالی ملاتړ او د هدف په نوم مؤسسه لوري جوړ شوی دیارلس روغتیایي کلینیکونه بند شوی دي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه کلینیکونه بند شوی خو د بودیجې د نشوالي عمل دوی هم نشي کولای چې ملاتړ وکړي. د یادو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو سره د سیمې ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدماتو وړاندې کولو بهیر ټکنۍ شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د غزنی ولایت مرکز په ګډون په اتو ولسوالیو جغتو، اغز، ناور، ناوه، جاغوري، اجرستان، مالستان او خوګیانو کې له تیرې اونۍ راهیسې دیارلس روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه دیارلس روغتیایي مرکزونه د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په مالي ملاتړ او د هدف موسسې په مرسته جوړ شوي وو چې نور د یادې موسسې د نه مالي مرستې له امله دغه مرکزونو د روان کال مارچ میاشتې په 14 نیټه خپل فعالیتونه درولي دي. دوی زیاتوي د بودیجې د نشتوالي له امله دوی هم نسي کولای چې د دې کلینیکونو ملاتړ وکړي. د غزنی عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اشرف وایي
دغه کلینیکونه خو البته په ټول افغانستان کې د هدف په مؤسسې لخوا په مخ وړل کېدل. اصل د دبليو ایچ او مربوط په ټول افغانستان کې دا کار ودرېدو. په غزنی کې دیارلس دانیو
د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت په بندېدو سره د سیمې د ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنۍ شوی دی. دوی وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو څخه اندېښمن دي ځکه چې دغه کلینیکونه په لرو پرتو سیمو کې وو او د کلیو خلکو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کول. د زیاتوی د درملنې بنسوی دا مرکزونه د سیمې خلکو لپاره یو اسانتیا و خو هیله لري چې خلکو ته دا اسانتیاوی بیرته برابر شي. د اعلامي روغتیا وزارت او مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې د یادو ولسوالیو د اوسیدونکو اندیشنې دی هواري او د ایت د یو ځل بیا د روغتیایي خدماتو زمينه برابر کړي. تا تره د غزنی خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو ده دا د غزنی ملکی روغتون ته د درملنې په مخه راغلي. تا تر وایي د روغتیایي کلینیکونو بندېدل د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو د ژوند او روغتیا لپاره ډېر ګواښونکي دي.
خبر ساينس په غزنی کې دیارلس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومانو لپاره ډېر په ګټه کې وو، اوس بند شوي دا باید بیرته خلاص شي تر څو بیرته د ښځو ماشومان د سیمې ټول خلک بیرته ګټه ژوندۍ وخت باید خلاص شي.
د غزنی په لری پرتو ولسوالیو کې روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسي د اوسیدونکو له لویو ننګونو څخه دي چې اوس دغه دیارلس روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره دغه ننګونې زیاتې سوي او لسګونه زره کورنۍ له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې سوي دي. د دغه کلینیکونو له بندېدو سره لسګونه ډاکټران او نور کسان هم بې دندې سوي دي. د یوای په هغو سیمو کې چې موږ کار کاوه خلک یې لومړني روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ وو. کله چې دا کلینیکونه فعال وو خلک خوشحاله وو، خو اوس چې دا کلینیکونه تړل شوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری یا UNHCR وایي اوس مهال په افغانستان کې لاسو کورنیو څخه اته ناپاکي او بوتشي. د کمشنری په خپل اکسپانا کې لیکلي چې پاک او بوته د کورنیو نه لاسرسي په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو ګواښ زیات کړی دی. د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د چاک د پاک او بو له کمیدو سره مخامخ دي. ماشومان او لویان د ناپاک او بو د چلول عمله په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR کارمخ کې ویلو چې د افغانستان تر نمایي زیات خلک لومړنۍ روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسي نه لري. دغه سازمان زیاته کړي سویلي کوریا باندې داخلي بي ځای شوی او رستنیدونکو په ګډون 200,000 افغانانو ته د اوبو رسولو د پروژو لارې د اوبو او روغتیا ساتنې اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته وکړي. خو UNHCR دا نه دی ویلي چې د اوبو رسولو دغه پروژې به په کومو ولایتونو کې پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او د ناپاک اوبو د کارونې له امله هر وخت د کورنیو ماشومان او لویان ناروغ کیږي. د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د بې ځایه شویو په یو کم کې یو تن بې ځایه شوی زین الدین ازادي رادیو ته ویل
دا اوبو نه چې دا ته ذخیره لګیدلې دي کله اوبو شته کله اوبو نشته دا اوبو خو اوبو نه ده دا اوبو لکه ترخم دي.
دا حیوانان چې دي صحیح اوبو نشته پکې دا خامخه دا بیمار کیږي د کرمان اساله کیږي سفراخ پکې کی کله 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 بخې کله بخنه هم در رسیدنو اوبو د پاره ډیره موږ مشکلات لرو.
د ساري ناروغي او یو شمیر ډاکټران وایي د ناپاک اوبو څخل د بیلابیلو ناروغي لامل کیږي. د یادو ډاکټرانو لړلې فرید عمری ازادي رادیو ته ویل
کې دی چې دا لاندې ناروغي انتقال شي د کولرا یا د وبا ناروغي د خوړو تسمات اصالات مورقین مختلف انواد زیړی ته انتقال شي. نو موږ کولای شو چې هغه غیر سوی وبو چې د هر منبع نه ای هغه راوخلو او د 15 دقیقو پورې ته جوش ورکو کلورو روچو. زه مطمئن یم چې هغه وبا ان شاء الله د غیر سی حالت راوځي او هغه به صحیح وي.
د طالبانو د حکومت د چاپیرل ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو هم شاوخوا یونی و مشوراندې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وو. په افغانستان کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت له امله شاوخوا 21 میلیونه خلک د څښاک د پاک اوبو له کمښت سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په میدان وردګ ولایت کې د وچکالۍ د لمنځوړلو تر عنوان لاندې د نیالګیو کمپاین پیل شو. د دغه ولایت د ښاروالۍ او چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلان وایي په پام کې لري چې تر 1 میلیون پورې میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کښېنوي. د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلانو له خلکو غوښتنه کړې چې هر یو نیالګی د هیواد د سمسورتیا لپاره کښېنوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو والی کاری بختیار ماز چې په دې مراسمو کې ګډون کړی وو ل ځای مسولینو غوښتنه وکړه چې د نیالګیو ترکښنولو وروسته دې پالنه په شتوګه وکړي.
الله جل جلاله د دغه ونو د وجنه اکسیجن ورکوي پیدا کوي او نن ورځ په دغه کمپاین کې د زراعت او د خروالی او محیط زیست لخوا چې څومره بوټی کېنول کیږي کرل کیږي د دې ټولو کارمندانو څخه خصوصا د ما هیله ده چې دغه د پاره زمينه برابر کړي او بو ورکي او دغه بوټی په خپل ځی کې کیږي.
د دې ترڅنګ دغه ولایت لپاره د طالبانو د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد زاکر وویل چې دوی پلان لري چې د ولایت په ساته تر 1 میلیون پورې نیالګي کښېنوي.
موږ په پلان کې لرو چې سکال د ولایت په سطح باندې د چاپیریال ساتنې ریاست د شروالۍ ریاست د کرنې ریاست په ګډ همکارۍ باندې د ولایت په سطح باندې تقریبا 1 میلیون نیال پلان کې لرو.
لدی ټول سره سره د دغه ولایت د شاروالۍ مسولینو بیا له خلکو غوښتنه وکړه چې د شار د ښکلا په برخه کې دي ور سره برخه واخلي او د نیالګیو په پالنه کې. په میدان وردګو ولایت کې د وچکالۍ ترینوان لاندې د نیالګیو د کښېنولو دغه کمپاین پر داسې مهال پیلېږي چې د دغه ولایت اوسیدونکي د وچکالۍ له سخت ګواښ سره مخ دي.
د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړی استاد داد محمد الفت آهنگ د یک شنبه پورس د اویا کلونو په عمر ومړ. الفت آهنگ چې په 1450 مریض کال د کابل په خرابات کوڅه کې زیږیدلې و. د کلاسیکي موسیقي په برخه کې پراخه تجربه درلوده او په سلګونو سندرې ویلي او کمپوز کړي دي. افغان سندرغاړي د نوموړې مړینې یوه ستره ضایع بولي او وایي چې په افغاني موسیقي کې به د ده تشه تل احساسي شي. جزئیات په دې راپور کې.
داد محمد الفتح هنگ د سندره یو برخه د افغانستان د غزل پونوم پیژندل شوی سندرغاړی چې وازی غږی پاتې شو او لدې پاتې نړۍ سترګې پټې کړې. دوستاد الفت زوی قیس الفت چې د افغانستان له نامتو سندرغاړو څخه هم دی تیره شپه په خپله فیسبوک پاڼه کې د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. د الفتح هنگ په مړینه ګڼ شمېر افغانان د افغاني موسیقۍ کورنۍ او افغان هنرمندان په ویر کې دي.
برای مرگ جوانم، برای ماندن کیش، بگو چگونه کنم این شگفت را تفسیر.
محمد صادق فطرت ناشناس چه در افغانستان ننم تو غزل ویون که هنرمندان نوت خده سندرغاړی الفت آهنگ ده خاطری پیادولو سره ده هغمرین یوستر زایا و بلله. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
څلوېښت کاله وړاندې یوه ورځ یو ځوان کوټې ته راغی او عریضه یې وړاندې کړه چې غوښتل یې په راډیو افغانستان کې کار وکړي. ما مسؤلیت درلود چې پوه شم څه یې زده دي. ما له هغه څخه وغوښتل چې په بیرورا کې یو څه ووایي. کله چې یې پیل وکړ بے حده ښکلی، استادانه او اغیزناک و. زه حیران شوم او سملاسی مې د هغه غوښتنلیک لاسلیک کړ. نن سهار یې د مړینې خبر راکول شو. دا واقعا لویه ضایعه ده.
الفت آهنگ په 1980 کال کې د غزل په سبک کې د موسیقي زده کړه پیل کړه او تر 12 کلونو وروسته په هند کې پاتې شو. په دې موده کې له استاد منور علي خان او پندیت امرنات خان سره د موسیقي زده کړې وکړې او په همدې وخت کې هغه د موسیقي په برخه کې د استادۍ او لومړۍ درجه ډیپلوم هم ترلاسه کړ. د راپورونو له مخې استاد الفت په دری او پښتو ژبو سلګونه سندرې لري. دغه راز استاد الفت د کلاسیک موسیقي په برخه کې ډیره تجربه درلوده او د افغان هنرمندانو لپاره یې په سلګونه کمپوزونه جوړ کړي دي. افغان ښځینه سندرغاړې فرشتې سما هم د استاد الفت مړینه یوه ستره ضایع وبلله او د هغه په اړه یې وویل.
نږدې شل کاله وړاندې مې خپل لومړی کست ثبت کړ او دوی په هند کې اوسېدل. کله چې الفت جان زما غږ واورید نو ماته یې درې کمپوزونه راکړل. اوس واقعا مشکله ده چې دا ډول کسان پیدا کړو.
د افغان سندرغاړو په خبره د استاد الفت آهنگ تشبه تل د افغاني موسیقي په هنر کې احساسيږي او هیڅوک به یې تشه ډکه نه کړي. استاد الفت آهنگ په 2019 کال کې د موسیقي په برخه کې د هغه د خدمتونو له امله د افغانستان له ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني څخه د میر مسجدي خان مډال ترلاسه کړ. استاد الفت آهنگ په 1945 زیږدیز کال کې د کابل په خرابات کوڅه کې زیږیدلی او له بایحقي ښوونځي فارغ شوی و. هغه د خپل ژوند وروستي کلونه په کاناډا کې تیر کړل چې په دې وروستیو کې ناروغ شو او د 10 کلونو په عمر مړ شو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې ایرلند ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او لوبلړۍ وګټله. درېمه سیالۍ چې د مارچ 14 نېټه د کابل پر وخت ماسخوتن 3:30 په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه افغانستان د 50 منډو په توپیر خپل سیال ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې چې تر پچو ګټلو وروسته یې لومړی توپ وهنه وکړه. د اوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 155 منډې کړې وې. په افغان توپ وهونکو کې دا ځل ابراهیم ځدران ښه لوبېدلی و. هغه چې تر پایه نه سوځېدلی پاتې شو. په 150 توپونو یې 2 منډې وکړې، 3 شپږیزې او 5 څلوریزې ووهلې. دا د شلوریزو سیالیو په یوه لوبه کې د ابراهیم ځدران تر ټولو زیاتې منډې دي. په نور افغان توپوهونکو کې بیا اسحاق رحیمی 20 او صدیق قتل 19 منډې جوړې کړې وې. د ایرلند ټول لوبغاړي په 18.2 اورونو کې تر 98 منډو جوړولو وروسته وسوځېدل. په افغان توپ اچوونکو کې د ازل عظمت الله عمرزي تر ټولو غوره توپ اچونه وکړه. هغه په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. په شلوریزو سیالیو کې د عظمت الله عمرزي غوره توپ اچونه وه. دغه راز نوین الحق بیا په 2.2 اورونو کې یوازې 10 منډې ورکړې او د ایرلند درې مخکښ لوبغاړي وسوځول. په نننۍ سیالۍ کې د اغیزناک لوبغاړي جایزه عظمت الله عمرزي ته ورکړل شوه. ابراهیم ځدران بیا د ډیرو شپږیزو د وهونکي او سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. افغان لوبډلمشر راشد خان چې په درې سیالیو کې ټول ټاله ته لوبغاړي سوځولي وو، د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته تر شل اوریز نړیوال جام وړاندې د بلې لوبلړۍ نیټې لا نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر افغان لوبغاړي به له عربي متحده اماراتو نیغ په نیغه هندوستان ته د آی پی ایل سیالیو د لوبولو په موخه لاړ شي. دا ویلې ده چې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې هم افغانستان دوه د یو پر وړاندې الله ماتې ورکړې.